سلامونه ستړي مشي سحر مو بخير په افغانستان کې دا سحر 5 بجې دي تاسو زموږه کله ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیر یالت کې پر سایلانیانو د وسوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سایلانیانو د دزې پر مسي شنبي د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 9 کیلومتري کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو لا د زرم کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندلې پیښه د شرمنس کیږي. د هند صدر اعظم نندرا مودی د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وشل کېدل غندلې او هغه یو کرکچن عمل بللې دی. مودی ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستې نه دی، خو په سیمه کې له 1997 کال راهیسې اکثر مسلمانان بیلتون پالا یا غیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګری وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالر په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي ول سوداګریزو او درې د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجمع ترنامه لاندې په ویناسته کې لاسلیک شول. د سیشن به پورز باندې تاکید د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه راغلی کابل ته تازه راغلی او غوړي چې په افغانستان کې د تیلو غازو معدنونو او نورو زیربنې برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوی دي. پولیسو پرنسیشن به د ازادریو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې له خوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د نجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تراو ماما له خوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي ونې منځني ختیځ ته ځي او له درې هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور لمخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. ترامپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل ترامپ به د بې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب امارتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ترامپ د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. او روسیه او زلبیا د سشنبه پورز د اوکراین په یو شمیر خارونو کې د استوګنې ودانۍ بنخه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون شل نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه همدې ترور بلل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سشنبه پورز په دوو بریدونو کې چې هدای چوي بمونه او یو ښځه وژل شوی او اته درش نور ټپیان دي. د فدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یو امیندوار ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بپیوټل وټوکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوی، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوی نه دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له پاکستانه د راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دغه کډوال اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخ یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي.
وړاندې به را سره د دې کډوالو ستونزې واورئ، دا به هم را سره واورئ چې له پاکستانه هغه کوچیان چې کلونه یې هلته ژوند کړی د اخراج له خطر سره مخ دي.
خام کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل.
وړاندې به دا هم را سره واورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه کوچیان تګ راتګ او ژوند کوي، او همدارنګه په هند کې د هند تر واک لاندې کشمیر ایالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې د شپږویشتو کسانو د وژل کېدو په اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا چې دغه برید څه غبرګونونه درلودلي په دې اړه هم را سره اورېدلی شئ. نور مطالعه به مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار تازه موندنې ښیي چې هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوی و 50 کلنې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار د موضوع پرون د اپریل 2 د خپلې نظر پوښتنې د پایلو په هغه مفصل راپور کې خبره کړې چې 2018 بیرته راستنه شو کورنیو سره د ټلیفوني مرکو په مټ شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنیو چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کې هم وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنا کاکړنه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار تازه موندنې ښیي له نیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار له ستنېدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پوښتنې په نوم خپل 18 مخیز راپور کې چې سې شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 کلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پوښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنیو سره د ټلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 80% د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90% یوازې له یوې اونۍ د کمې مودې لپاره خواړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنیدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 80% په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20% په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 80% د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 80% دا کسان په 10 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمېر نورې عمده ستونزې هم راپور کړي، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل، او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نړی تعلیم، کار، اقتصاد، له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کومه مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته، هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکو چې دای هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لورته برخلیک سره مخ دی.
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخ یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي. چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو خوراک ډوډۍ خو ویسو که نه، چې حالات زموږ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یوولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنا په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلی کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپنا، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر کال له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. بل پلو بیا په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچیان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 34 هلته اوسېدلې دي. دا چې دا کوچیان د پاکستان کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې ونده ستونزې څه وي، دا دوی له استازي ملک روزي خان سره اسدالله الدین مرکه کړې ده.
لکامیږي چې دی وس دی واخې لنګې دی په دی واخې خوارم دی لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کوم نه خرڅیږي دا نو دوی بیا اوس بیګاول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو هغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوری ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانه تولار سی لبندو ته کنه او لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې دا وړه وریان چې دی دغه مغرسی وی تیاری خرسلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس سوندې ډېر زیات دي، دغه سوندې دي چې کوچانو خو ډېر زیات دي او د کوچانو خو څوک دسه لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ د کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل ډېر کور مې جنسي په خوا ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندې او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم سوي دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنه سره پیوند کړی او نسي کولای چې غټولنه پرېږدي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي او دا نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یوجي بل جی ته پاسانه دوی تللی را تللی سي او بل داسې دوی اکثر دلته دا چوپالونه ورته وایي کنه سفر ورته وایي دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي. نو ستونزه خو دغه دي چې ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خو د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټول د خرڅه کړي دي او لا په مغه وخت کې کوم چې یو کور وسغه کورونه 10-15 کور جوړ شوی دي.
و مورید چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کوچیانو استاد ملک روزي خان و چې اسدالله الدین سره په دې هیواد کې د کوچیانو ستونزې شریک کړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه غل ازادي رادیو نه اوري وړاندې بدرته د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو خو ورزو هند ته د هند تر واک لاندې کشمیري حالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پر سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوي دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټکو لا د زرم کال راهي سیدا په کشمیر کې د ټولو خونړې پیښه ده چې رمست کیږي. د هند صدر اعظم نندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلی او هغه یو کرکچن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومېډلې په غاړه اخیستی نه دی، خو په دې سیمه کې له 1990 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. په سیمه کې ځینې شاهدانو فرانس پرس ته ویلي دي د ډزو له اورېدو وروسته د پیښې ځای ته تللي او یو شمېر ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي. د برید یو ورځ وروسته له هغې دی چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وانس په نوې ډیلي کې په غیر رسمي سفر کې د هند صدر اعظم نندرا مودي سره کتلی و. جی ډي وانس پر ټونیزو رسنیو په یو پیغام کې خپل خوشحالي او تسلیت د هند خلکو سره شریکه کړې ده. بل بل او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برید ته په خبرګون کې ویلي متحده ایالاتونه د ترهګرۍ په مبارزه کې د هند کلک ملاتړ کوي. د خبرګون په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش بیا د برید خندلې ویلي چې پر ولسی وګړو بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې مودي د سعودي عربستان په سفر و او له برید وروسته بیرته نوې ډیلي ته راستون شوی دی. د هند کشمیري حالت چې د ښې هوا او تفریحي ځایونو په درلودو نوم لري، په دې وروستیو څو کلونو کې د ډېر شمېر سیلانیانو کوربه و. په 2024 کال کې 3.5 میلیونه کسان د هند بیلابیلو سیمو په ګډون له نورو هیوادونو دغې ایالت ته ورغلي و. اوس به هم ورشو د افغانستان په خوانځیو کې هغه زده کوونکو ستونزې در سره شریک کو چې وايي دوی درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. ورزو نور تفصیل کرام الله کرام نورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اته میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا 2/3 برخې ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتې د بیرته ستنېدو په جریان کې ل خپل کورنۍ سره جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوی. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومان سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپنا د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چشپا ګولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو درتونکو پاړه سخت اندېښمن دي.
هلته من کار کولو کارم روانو په گاډی باندې می سبزی خرڅوله زمونږه ژوند خروان ولته مزدورین پیدا کېدل کارم کېدل ما شومان مکتب ته تل مدرسو ته تل هغه مصرفونه زمونږه پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونم نشته دی، د کور کرایانی جګی دی، ماشومان مکتب نه پاتې دی، د مدرسو نه پاتې دی، یو قسم د سخ ژوند سره موږ دلته لاس او گریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پیښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډیره زیاته مشکلات سره موږ صرفانا نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولنه پاتې، درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې پاتلسمه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلن په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان دي چې له هرو 500 تنو څخه یو له 500 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان پر راپور کې راغلی و چې د 2023 ل سپتمبر رئیس شاوخوا 9,00,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوی چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډیری د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 4,300 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 9,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري سل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22 په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19 ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللې جرګه وایي له طالبانو سره د افغان نجونو د تعلیم ترڅنګ د ښځو حقونو بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې ځینې غړي صدر راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره لیدلې او په خبره یې اراده لري چې په کندهار کې د طالبان د حکومت رهبرۍ سره هم موضوع شریکه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلې او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و هدا کوي چې دغه دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت کان چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې ویغړي زر کې ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 5 ورځ د اپریل په 20 ازادي راډیو ته وویل میرمن ملیار خبره دا ډاله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د می تر 14 مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپل هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزدا کړو محروم یو شمین جونې د دې جرګې هڅېستای خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس لزدا کړو محروم ده ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره
ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته ده چې یو تاسو څکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي. ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او په پوهنتون کې لسته کړو راګرځول سوي یوې محصله چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې وست نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز څلورم کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډیر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دی ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې خزې ونجونې لکاره هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخ او تیاره کړای، بلکې په ځانګړې توګه د هغه کورنۍ اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړای چې سرپرستانه او نفقه ګټونکي خزې دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولي، خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور نجونې د زده کړو له حقه محرومې سوي، چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمیر 2.2 میلیون ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکو ورزشکارانو وایي ورزش او سپورت خوښیږي، خو په دې پراخ ولایت کې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره میدانونه د مسلکي زده کړو لپاره روزونکي او نور سپورتي وسایل او امکانات په لاس کې نه لري. دوی له اړوند ادارو نړیوال بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې لشتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دي د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندولي د یک شنبه ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان ویل
د ټولو تجارانو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي، او یو دوه خوا د لوبغاړو دغه د کمیتوب اغسي، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځي، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له ښو استعدادونو برخمن دي، او هم خلک د دې لوبو لنډاري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وای
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کیږي، او په دغه سیالیو کې چې دغه تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریټو ګریډ ون همداسې سیالۍ بلته کیږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلوب ډلو ترمنس د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوی وي د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش ویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اختریزي سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایره کړو. نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریزي سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلریس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د یو ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت که د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالیو مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره د تل او همیشهیي مالي او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دی وی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینهوال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو، نولس کلنو، شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نوي ځوان